شین خالی پیدا شوه هم خبرې شوې دي. ارواښاد استاد شپون د عمر پر وروستیو کې ویل چې پر یوه ناول کار کوي، خو دا معلومه نه ده چې د استاد وروستی ناول به څومره لیکل شوی وي. روح دې خاد وي. یاد دی چې استاد په امریکا کې خپل مونوګراف په انګریزي ژبه پر لنډیو لیکلی وو، او همداراز یې د ادبي مسایلو په ارتباط ګڼې مرکې هم کړې وې چې خورا مهمې دي. هیله ده چې یو ورځ د ارواښاد مرکې هم راټولې او په کتابي شکل چاپ شي او مونوګراف یې هم پښتو ته وژباړل شي. په افغانستان مینه نانسی دوپری وفات شوه. د وږې د میاشتې په 19 نیټه نوي کلنه نانسی دوپری د کابل په یو خصوصي روغتون کې له ژوندیو لاره بېله کړه. نانسی دوپری 55 کاله لمخه افغانستان ته راغلې وه. دا هغه مهال ډیپلوماټ وه. بیا یې په افغانستان کې له یو امریکایي لرغونپوه سره واده وکړ. کله چې د دې خاوند ومړ، نانسی په افغانستان کې د خپل میړه ناتمامو کارونو ته مټې راونغښتې او د خپل عمر تر نیمایي ډېره برخه یې د لرغونپوهنې، تاریخ او توریزم په برخه کې په افغانستان کې کار وکړ، چې په کابل کې د تنظیمي جګړو لامل د دې د کار ساحه تنګه شوه. پېښور ته ولاړه. په پېښور کې د اکبر معلوماتي مرکز په چوکاټ کې فعالیت پیل کړ. په 2015 میلادي کال کې دغه بنسټ له پېښوره کابل ته راولېږده، او په 2013 میلادي کال کې دا مرکز په کابل کې پرانستل شو. میرمن دوپری په همدې کال کې د دوپری فاونډیشن بنسټ هم جوړ کړ. د افغانستان مینه او د افغانستان په باب 15 کتابونه هم لیکلي وو. میرمن دوپری په 1920 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږیدلې وه. کله چې افغانستان ته راغله، د افغانستان تابعیت یې ومنه او د عمر تر روسیو شیبو پورې د افغانستان د تاریخ او لرغونپوهنې په برخه کې کار وکړ. په چین کې د افغانستان د خزانو نندارتون پرانستل شو. د وږې د میاشتې په 22 نیټه د افغانستان د تاریخي خزانو نندارتون د چین د ولسي جمهوریت د علوم اکاډمۍ په موزیم کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې کابو 201 ډېر ارزښتناک تاریخي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جانان موسازی، د افغانستان د ملي موزیم رئیس فهیم رحیمی، د هیواد د علوم اکاډمۍ د لرغونپوهنې د تحقیقاتو د مرکز رئیس نجیب احمد صدیقی او د چین د ولسی جمهوریت دونهنګ د علوم اکاډمۍ رئیس زونګ دوانګ د دغه دواړو هیوادونو د فرهنګي مشترکاتو د وریښمو د لارې د اهمیت او دغه شان نندارتونونو د جوړولو په باب خبرې وکړې، او دا کار د افغانستان او چین خلکو ته د دواړو هیوادونو د تاریخي شتمنیو د پیژندنې په لاره کې یو ګټور اقدام وباله.
د وږې د میاشتې په 19 نیټه د افغانستان د نومیالي لیکوال او شاعر استاد سعدالدین شپون له ګوتو کړکۍ پرېووت. ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 60 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت و. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې، او کله چې پوه شو چې کیسې یې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري په همدې اړه مې له استاد اسدالله غزنفر سره مرکه کړې ده. په مور ته راړوم. غزنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخي.
آمین.
د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي لغاړې به شروع کیږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډېر وخت ورسره پاتې شوي یاستئ، د دوی د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟
عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډېره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په درې جلدونو کې. دغه درې جلده کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي سوي دي، او معمولا لیکوالو خپل خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم ورته ویل چې تاسې د خپل ژوند په حصه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه درې ټوکه ما لوستي دي، او په ټولو کسانو کې چې د ځان په حصه کې خبرې کړې دي د استاد شپون هغه طرز ډېر کامیاب دی، ځان یې ډېر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن 24 کلنی یا به تازه دیشو ته راغلی. منظور مې له دې خبرې دا و چې د دوی سبک او طرز له اوله کامیاب و. وروسته بیا دوی په امریکې کې لوړې زده کړې وکړې، او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد شو. بیا ځینې ترجمې هم وکړې، البته مخکې لدی چې امریکای ته لاړ سي هم ترجمه کوله. من جمله دی همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کو سینا و بورا، چې دا البته د شلمې پیړۍ د ادب یو شاهکار دی دا اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کولې، هم یې داسې خورې ورې لیکنې کولې، او ضمنن داستانونه هم لیکل، لنډې کیسې یې هم لیکلې، او ضمنن شاعري هم کوله. د ظاهر شاه بابا د ډیموکراسي په کلونو کې د نوي شعرونو په نامه د افغانستان د نوي شعر یو غورچانه چاپ سوی دی. په هغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دایلا څوویشت کلن او څو دېرش کلن و چې د افغانستان د سر د قطار په ادیبانو کې حساب و، یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ سوی دی هغه همدا د بنګي غاړه ده. نو په دې خاطر ډېر خلک فکر کوي چې د بنګي غاړه به د دوی لومړی کتاب وي. البته په داستاني ادب کې تر بنګي غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال ګمان کوم په 1950 کال کې یا 50 کال یا 50 کال په دغو کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کېږي نه او ډېر خلک ورسره بلد نه دي. منظور مې دا دی چې تر بنګي غاړې لمخه هم استاد کارونه کړي دي، خو په داستاني ادب کې چې د دوی کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګي غاړه ده.
غزنفر صاحب، تاسو خو د دوی مختلف آثار لوستي دي، ناولونه، کیسې، شعرونه. په پیل کې مو خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلود او اته هغه پیژنګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیات بې څه وي؟
عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی. او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اول ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشې پکې بیخي نشته، نه د دې رسمي ژبې کلیشې پکې شته، نه نورې کلیشې پکې شته. د هنري لیکنو کلیشې هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې یې کنه رومانتیک تمایلات دا شان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی. دی فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یو ورځې په بهیر کې خبره وکړه او اجازه هم ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو، یا
دوی خاص طنز
یو طنز به ورته ووایو، نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپي وغپل، بلکې باید وغاپی. د دوی منظور دا و چې نثر باید، داستانی نثر باید فوق العاده محسوسی، یعنی تصویری، یعنی حواسو ته مخاطبی. که کومه منظره رسمی سترګې باید د خیال په مرسته وبینی، که دیو آواز خبرې کوي غوږې باید د خیال په مرسته واوري، که دیو خوشبویی ذکر کوي نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کړي، که دی فرزند پوستوالی په باره کې څه وایي نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کړي چې دا تر کومه حده او څنګه پوست دی. نو د دوی نثر تصویري و، دی بل خصوصیت دی. او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی. د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنا او د ایرونی په معنا ډېر وینو. دی د طنز په مرسته، د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي. له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی؟ دی غواړي چې په ښه کې بدې خواوې هم در وښیي او په بدو کې ښې خواوې هم در وښیي. دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپیژني. دی چې کله ډیر بد څوک معرفي کوي نو دا تمایل لري چې د هغه خوبیو ته هم متوجه سي، او چې ډیر ښه کس در پیژني نو غواړي چې د هغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي. نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو تنزی او یو ایرونیک سبک غواړي. او استاد شپون ایرونی ته ډېر زیاته توجه کړې ده. ایرونی په حقیقت کې د ده لپاره نه یوازې یوه ادبي ذریعه ده، یوه ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د ده د ژوند د فلسفې د بیان یوه ذریعه هم ده.
غزنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرزن په خپل پلار پسې لیکنې کړې دي، د دوی یو ورور دی، یعنی زنه په یده چې دا به د کیمیا معلمی څو څو ځایه مې دغه ذکر اورېدلی دی. یو بل دوستی و چې په امریکا کې و، ورسره کله به سرطان و کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري دا د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر؟
زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډېر صداقت سره خپلې تبصرې کوي او خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي، دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه، او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت ته د وفاداري په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډېر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خدا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یو بله خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. عمان صاحب دا دی چې که ته هر څومره شایسته خبره اورې، که هر څومره جذابه خبره اورې، چې د رښتیا او ګمان ورباندې ونه کې نو ډیر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غونډیتوب عنصر ته ضرورت لري. د ده په داستان کې، د ده په شعر کې، د ده په بله لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنی په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغه سی به شوی وي، دغه سی به پیش شوی. نو د دې له خاطر چې غیر د رښتیا غونډیتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستا زړه ته ولویږي، نو یوه طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نمونه یاد سي. او دغه طرز چې دی د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نمونو اخیستل په شلمه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و.
په دې وروستو کې ناولونه هم ډیر چاپ سو پښتو کې او لنډې کیسې هم ډیر چاپ سوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟
عمان صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولای سو چې نورې یا نه لري، یا یې کم لري، یا د ده په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ایز کار په یو بل اړخ خبرې وکم، چې دا موضوع زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د ده په داستاني کار کې د راوي عنصر ډیر مهم دی. دی په داستان کې د لیدلوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکي بحث دی، نو شاید ځکه لږ مترسبي، لیکن د داستاني هنر بنیاد په لیدلوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بلخانه کې ولاړ یم، دا بلخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري، که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یي، یوې خوا ته یې د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خوا ته یې د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خوا ته هم وچه صحرا یي. که هر څوک د دې بلخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خوا ته وګوري، نو د کلي په ایسه کې به تفسیر او تعبیر بیلي. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼ کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له خاصې زاویې ګوري، او ژوند همدغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نکلچي له ژبې او له لیده یوه پیښه بیانوي. زموږ اکثره کیسه لیکوال له خپلو ټولو کمالونو سره سره د راوي عنصر ته چندان متوجه نه دي، نو په لیکونو کې، په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نسو کولی. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یوه راوي له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي، هغه یو محصل، هغه یو بېسواده، هغه یو پلار، هغه یو شوخ زوی، هغه د مکتب یو متعلم، هغه یو مجاهد، هغه د مجاهد او مخالفي هغه په سیاسي ډله کې هغه یو داسې څوک چې بيخي په ډله کې نه وي. نو دای چې بیا د داستان د دغه کسانو مختلفو کسانو له خولې بیانوي بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي. یعنې ټول د لیکوال له لیده نه بیانېږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوي له لید سره عیار کړی وي، هماهنګ کړی وي او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوي باس مې توضیح کړی یو څه. د ده د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډېر زیات متوجه دی، او کله چې د ده د قصو راوي متکلم وي نو دی په دې ډېر ښه پوهېږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري.
ازن فرض شپون استاد شعرونه هم لیکل او د دې تر څنګ یې نقد هم کاوه. په وروستو کلونو کې چې به دې غونډو ته راتو اکثر وخت په ویل چې شعر کم کوي او زور هم په نثر واچوي. د شعرونو ټولګې چاپ شوې دي.
د استاد شپون د شعرونو دوه ټولګې تر اوسه چاپ شوې دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې د پریشانۍ په کلونو کې اغرانه ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي. د شعر دوه مجموعې چاپ شوې دي او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري.
د نقد په برخه کې مستقل اثر لري
استاد شپون د نقد په څیر کې ځینې مقالې لیکلي دي. په خپلو مصاحبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې په څیر کې ځینې مهمې خبرې کړې دي. په خپلو فرزند د بنګي په غاړه باندې دی و سریزه لیکلې ده. په یغې کې د نقد او د ادب د تیوري په څیر کې ډېرې مهمې خبرې دي. د ده په ځینو مرکو کې دا شعر ډېر ښه لیدلی سو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ سو چې د موشۍ ځاله نومېږي. په یغې کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې یې د نقد ډېرې ښې نمونې دي. البته په دې سربیره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاوه او هلته یې هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې په څیر کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي.
تاسو ته دوی د اثارو ذکر وکړه چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون و او دا د مچۍ ځاله دا کتابونه یې چاپ شوي. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ داسې خبرې استې
عمان صاحب استاد شپون د خپل عمر په 250 څو شپېتمو او 200 کلونو کې ډېر فعال و. دوی چې وفات کېدل نو 40 کلن و. د دې ژوند په ورستو 40 کلونو کې هغومره فعال نه و لکه پخوا چې و. البته وړې وړې لیکنې به کولې او په دې ورستي یو کال کې خو تر ډېره حده هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې. یعنی یوه جمله او دوه جملې او درې جملې. البته کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم، خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی.
ډېره مننه غزنفر صاحب، خدای دې دی وبخي. د دوی تشه په پښتو ادب کې او په دې وطن کې دا د ټکېدو نه ده.
واقعا مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
سره لدی چې ارواخد استاد شپون په خپل هم پښتو ته ځینې شعرونه راجباړلې دي، خو تل به ویل چې شعر نجباړل کیږي. د شعر د جباړې په ارتباط له استاد نجیب الله منلی سره ګڼ باسونه هم کړی دي. په همدې ارتباط مې استاد نجیب الله منلی پوښتلی. استاد وایي
استاد شپون چې د پوهنتون په وخت کې هغه وخت چې دی استاد و او خپل شاګردان ته مواد تهیه کړي دي او څه جدي ژباړې کړي دي. متاسفانه زه دغه سره ډېر آشنایي نه لرم. بله جدي ژباړه یې فکر کوم چې د ارنست همینګوی بوډا او سیند یې هم پښتو ته ژباړلی دی. دا د نړۍ د شاهکارو آثارو د جملې نه دی، مګر په دې برخه کې هم زه ډېر معلومات نه لرم. د شعر د ژباړې په برخه کې د استاد سره زما ډېر بحثونه راغلي دي. د استاد فرضیه دا وه چې شعر سړی یوازې په خپله ژبه ویلی شي، په پردۍ ژبه شعر نشي ویلی او د یوې ژبې شعر بلې ژبې ته نه اوړي. ده ډېر کوشش کړی دی چې د خصوصا د انګلیسي شعرونه پښتو ته راواړي، مګر ډېر ځله په خپل هم دغه تناقض کې سره نښتی دی. په دې نه توانېدلی چې د شعر شعریت یا وساتي یا د شعر هغه آهنګ او طرز وساتي. دا په دې معنا ده چې د نشو کولی نه یې غوښتل، یو ډول ناغېړي کوله. غوښتل چې دا ثابته کړي چې شعر چې ژباړل کېږي خپل کیفیت او خپل خوند له لاسه ورکوي. په دې ارتباط زما د څو وارې سره بحثونه راغلي دي. کله کله به د ماته د چلنج په ډول باندې ځینې انګریزي شعرونه راکول چې زه یې وژباړم، دا چې زما ژباړې څومره بریالۍ دي یا نه دي هغه بېله خبره ده. مګر د استاد قضاوت دا و چې په شعر کې ژباړه نه کیږي. د هغه دا نظر و چې سعدي چې کوم اشعار په عربي ویلي دي د عربان د پاره د منلو وړ نه دي. مونږ فکر کوو چې سعدي ډېر لوړ شاعر دی او په عربي باندې هم شاعري کړي، هغه اشعار د عربان د پاره د منلو وړ نه دي. او همدغسې د نور شاعرانو باره کې دا هم دا نظر درلوده چې په پردۍ ژبه چا شاعري کړې ده هغه د هغې ژبې د خلکو د پاره د منلو وړ نه ده. نو دا د استاد هغه عمومي نظر و او په ژباړه کې همدغه ټکی غوښتل چې ثابت کړي. نو ډېر ځله ما داسې شک کړی دی چې استاد خپل ژباړې په لوی لاس خرابې کړي دي چې تیوري ثابته شي. خو بیا هم استاد د نړیوالو ادبیاتو ډېر خاصار پښتو ته ژباړلي او پښتنو ته یې د پوهې وړ کړي دي. فکر کوم چې د ژباړې برخه کې تر دې زیات څه ویل به مشکل وي. پاتې شوه ستا دویمه خبره چې د طنز او د جدیت خبره ده. دلته هم د استاد شخصیت مطرح دی. که تاسو د استاد ژوندلیک ته وګورئ د تضادونو او د تفاوتونو یو مجموعه ده. کورنۍ د ننګرهار نه کوچېدلې خان آباد ته، نه ننګرهاری دی او نه کندوزی دی. پلار یې قاضي دی، ورور یې د اسلامي نهضت یو سرلاری دی، مګر دی چپی دی. بیا په چپیانو کې هم داسې چپی نه دی چې د سیاسي ګوندونو سره لار وشړلی شي، یو ازاد طبیعت لري. نو کله چې د شعر لیکي، مثلا د درقد وژغورې تر عنوان لاندې د ده یو شعر دی چې په هغې کې دی د امو د اوبو په وسیله باندې د درقد د سواحلو نړېدل د دې پیلامه بولي چې د شمال نه به یو خطر راځي او افغانستان به د جنجال سره مخ کوي. ډېر جدي شعر دی، هلته طنز نشته. کله چې دی د سالنګ د کارګر تمثیل کوي او هغه راته ښکاره کوي چې څنګه دا کارګر غر سوری کوي او افغانستان شمال او جنوب سره وصل کوي، دلته طنز نشته. دی واقعا په ټولنه کې ښکیل شاعر دی. مګر کله چې روزمره ژوند ته راځي، ورځنی واقعیت ته راځي، ورځنی خاطرو ته راځي، نو دلته د جدیت او د هزل ترمنځ یو حالت کې واقع کیږي. هغه څه چې دی ګوري جدي ورته ښکاري. د وطن مینه، د وطن ستونزې، دا ټول جدي مسایل دي. مګر دغه جدي مسایل په هغه اندازه چې باید ویل شي، که په هماغه شکل جدي ویل کیږي، بیا د چا زړه ته نه لویږي. نو په دې خاطر د مجبور دی چې یو ډول مالګه په دې خپلو خبرو کې ورواچي. دغه مالګه د طنز مالګه ده. دا طنز کې ډېر ساده ووسی. مثلا د خپل مور ته یو شعر وایي او هغه ته د یو نیم میلیون شهیدانو خبره کوي. بیا ورته وایي چې میلیون شپږ شلی نه دي چې په ګوتو به شماري. دا یو ساده خبره ده. د مور بې سواده ده، کلیواله ده، زړه ده، همیشه تر شپږ شلو زیات حساب نه دی کړی او دا حساب په ګوتو کړی دی. نو دا چې د میلیون خبره ورته کوي، دغه د پاره د فهم وړ نه ده. د هغې په ژبه ورته خبره کوي. مګر زه او ته چې د میلیون په معنا پوهیږو او د شپږ شلو په معنا پوهیږو او په دې پوهیږو چې شپږ شلی د بې سواده خلکو خبره ده، مونږ ته دا طنز ښکاري. فقط که طنز نه دی، د یو تریخ واقعیت دی. همدغسې نورې خبرې دی چې مثلا د کندوز یو هندو تمثیلی چې په نیویارک ورسره مخامخ کیږي، هغه ترخه واقعیتونه دي. دغه ترخه واقعیتونه که هماغه ترخه ویل شي د خولې خوند ورسره خرابیږي. مګر که په ژبه کې یو څه تیزي پیدا شي، یو څه نرمي پیدا شي، هغه ته بیا موږ طنز وایو. نو فکر کوم چې دغه ټکی ته استاد شپون په خپلو لیکنو کې ډېره زیاته توجه کړې ده. هغه که ناولونه دي، هغه که لنډې کیسې دي او که سیاسي بحثونه دي، په سیاسي بحثونو کې هم د خبري لورې ځوان نسل ته دی. ځوان نسل چې هغه واقعیتونه چې دته معلوم دي هغوی ته نه دي معلوم. اوس کغه ورته کټمټ په ماغه شکل وای نو دلته کیدش چې د زور ورته زړه تنگ شي مګر کده سی ورته روان غړی چې یو نیش پکې یو خار پکې نو دلته کیدش د زوان د پاره جالب شي او فکر کوم چې د شپون د لیکلو ډیر مهم ټکی هم دغه دی چې هغه د هزل او جدیت ترمنځ غواړي چې یو نوې لار جوړه کړي او همدغه د ځانګړي سبک هغه مشخصه ده.
ډیر مننه استاد کور مدام.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
د ازادي راډیو پخوانی مشر ښاغلی محمد اکبر ایازی چې ډیر کلونه یې له استاد شپون سره په یوه دفتر کې کار کړی د استاد تر وفات وروسته یې پر خپله فیسبوک پاڼه د استاد شپون د هغه شعر دکلمه خپره کړې چې ارواښاد شپون خپلې مور ته لیکلی و. ښاغلی ایازی د دې شعر له دکلمې سره د استاد په ارتباط لیکنه هم کړې چې په یوه برخه کې راغلی د 1990 میلادي کال په وروستو کې شپون صاحب ته خبر ورسید چې مور په پاکستان کې په حق رسیدلې ده. ډیر خپه و، ویل به یې په ارمان کې مړه شوه. یو ډیر خوندور شعر هم خپلې مور ته ووایه: څو هفتې لا نه وې تېرې شوې چې زما مور هم همداسې په ډیر ارمان کې په هجرت کې په حق ورسېده. په ځواني کې زه د شعر د دکلمې ډیر شوقي وم. د شپون صاحب زما دکلمه ډیره خوښه وه. نو راغی او ویې ویل: ګوره زما استا میندې ارمانجنې په هجرت کې په حق رسیدلې، زما دا شعر د کلمه کړه. تاسو رابولم د ښاغلي ایازي په غږ کې د ارواښاد شپون د هغه شعر د کلمې ته چې خپلې مور ته یې لیکلی و.
د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای. د ګلو به محشر و خو کورېځي لږ سخي وای. که ستا د تکلي پیڅکه وای زما به هم مستي وای. د تا د لاس سابه وای چې بې تبې مې خوړلای. د تا د مینې اور وای مورې زور کې ستي وای. ماښام مې د کټوۍ نه د شدو سکي څټلای. سهار مې د مټۍ په ترشکون کوچو سبناری وای. دردونه کړاوونه مې کری ورځې ګاللای. خوشپه ستا پر زنګون مې سرکېښوي دلاسایي وای. نه پوهه نه قلم وای نه مکتب نه لیک او لوست وای. نه پوهه نه قلم وای نه مکتب او لیک او لوست وای. تا لاس پر سر راښکلی ما خپل زړه درته شکستلی. سړه د ژمي شپه وای سړه د ژمي شپه وای. د نغري خوګلن ته ناست وای. په ورو ورو په مزودي افسانې راته کولای. پهونو په اغزو مې مخ او پښې زخمی زخمی وای. د تا په جادوګرو ګوتو ټولې رغېدلای. دیوان وای شاپیری وای او ملکه وای بدرو وای. د تا د ښکلي ږغ نه د اسرار زوږ راتللای. زلاړم زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم. زلاړم چې د سره شامار علاج چیرته پیدا کړم. زلاړم چې په ټوله دنیا وکړم ننواتې. دنیا ته ګریوان وشلوم بیلګې ورته ښکاره کړم. دا داړې د شامار دي نه شکرې نه نباتې. که زه یې درنه کوټ کړم او زما سره یو نسوی. که زه یې درنه ګوټ کړم او زما سره یو نسوی. قسم په ذل جلال دی که به یو سی ورنه پاتې. یه خلکه سره شامار ته خړکۍ افغان پیدا دی. تاریخ کې دی راغلی چې بروس خوري دلته ماتې. اگه اده یو نیم میلیون می په وطن کې شهیدان دی، په هر کال کې وردی او په هر کلی کې ساندی. میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دي شمیرلې، میلیون شپږ شلې ندی چې په ګوتو دي شمیرلې، یو نیم میلیون لس لکه دی، پنځه لکه پرې باندې. یو نیم میلیون خاټول که د بکوا په دشته شنه سي، دا ډاګ به سور چکن سي، زرغونه رڼا به کاندي. یې مورې زړې مورې، ما خو نه ولیدې مورې. یه موری زڑی موری، ما خونولی دی موری، تلاڑی در نپات سو بیکستانا زولی. یه موری دنیا اور و زدی پریشو دم یوازی، اوس گردم محس کرلی، کڑی دلی او ترٹلی. یه موری پزڑ پوری، یه درنی پشتنی موری، دتا د جنازی کت نور یوور حدیری دا. خبر سوم چی بمونمو کدل کرد دڑی وڑی، او تا پناور وڑی و دبل کلی دیری دا. خبر سوم چی زما فوتو دی هر چا تا شودل، زویگی میرا روان دی خلق دی بلی پیری دا. دکلی خلق ویلی چی بودی لیونی سوی، دکلی خلق ویلی چی بودی لیونی سوی، رنات تور تم وای، سپین سبا توری تیاری ده. چه ساده ورکوال زمانم دی یادولو، تاوی چی آخری دیدن دزوی سرانه پاتی. اده خو مجبوری و بی دردی و بی واکی و دی سر شامار پا دی رکر شایسته مینی می راتی. ماوی دتا پا قبر با دیوی روشانه و ماوی چی دا ببر سر با پشنختی در تجده با. ماوی چستا کفن با پتو دو اشکو پری و ما. ماوی چی دا جمیش بستا مزار که تیره و ما. ماوی استاد جامو سر دزل خواله که اومه، چه تا قدم پریشه وی هغه ځای شکوله اومه. اده خو قسمت بل را وکړه، په یو سر د دنیا کی تدخا و رو میلمنه شوی، او زد دنیا بل سر کی دعا در تکه اومه.
در واخد استاد شپون لوطن سره بی کچی می نوه. کل چه بای دوطن پلور سفر کهو، نو پر خپل فیسبوک پانه بای لیکل جنت دروانیم. پورستو کلونو که با تقریبا هر کال وطن دراته، او چو میاشتی بای دلت تیره ولی. زمگام کار همایون واد ولم کال مرکه ور سره کلی، تا سرا بولم ده دی مرکه او ریدلو تا ده استاد دی رو خاد او پر مزار دی نور وی.
استاد ډیر وخت مو لیکوالی وکړه، اوس چې خپل دغه آثار او تبیر ته ګوري، خلکو ته مسلی کلی
څه نور شیخ نه دي چې زه لاف وایم په هغې باندې داسې افتخار وکړم. دومره شی نه دي، دغه ځینې لیکوالان دي مثال لایق صاحب ډیر ښه شی لیکي که نه، مګر خپله یم پوچتایي. خو پرشو ما واقعا شنیدی که فقط خپله ټولنه مې مطالعه کرده، دسه مطالعه نه بسه دسه تیوریتیکی مطالعه، بلکه کتل میده پا مختلف حالات که می کتل میده، مختلف حالاتو که مختلف اکسال عمالون خلق خلق کار کرده. طوله نظرش نه مطالعه که گی چه ده تاریخ لنظر مطالعه که یا نور چه مطالعه که در زین جمله هم ده خلق لیده شده که امده یک نواخت جمله دی چه باید سر مصدر ده خدماتو شی یاد اغسی کمشه دادان نده ده مطالعه قول ده تنوایی هر سولی تا گتوار وره امکانه هیچ لرم وی خوبی دیگه نه هیچ تیگم دست ما پیدا وایرو پبل مخ دی قاتل سر دی نور سر دی عالم سر دغزان تفرس که الله مگار منگل رو کنن پی دستور دیدی که وستوری دی منگل رو سا او گورش رکتی استوری دی که نه هم دستی باسته ای لر لازه که دستوریش بل دی چی کری دی چی شی چاپ کری دی چی شی لی کری دی یعنی مشر میگتره مداره گتره فقط حقیقت تا غوصه وفادار غوصه نو در ما کرده در مطالعه ما کرده دیر خوب بزرگانو که می شیطانی عناصر لیدو دیدی دار شو اینه بتوانید را خواست سیدم غرندو که چه زکر که دارن چو غرندو که ایمان میکروفون اختل شوه زکر چه زد سیاست مخالف غرگیدم دی مسلط سیاست ما دا پختو ادب تلایی اثر و یه وقت تلایی اثر و حمید و رحمان و خوشحال و دقیقا ترایی اثر و بو هم ترایی اثر و کلی چه منتخب را برشده دقیقا نظمونه چه ما قتل دسی بول کسایی چه پپالی کوی دا ترایی اثر چه بلا واه چه اگه شو درست خراب شو و محیدین افغان سراج الاخبار که دوگه یا پخپل محمود طرزی دقو چکه تیگه و راه آهن و البته که شراب اسپنه اسرائیله دا ولی محیدین افغان ویشه گاردی مخپل موتر مخپل سرک مخپل دای دانو چه شو دمیده چه بی دای دشه پی افتخاری ویشه من گرس جوره و تا ادب نده کنه چه بلار بانده شوه دا غصه ما دم دقیق تخبر را ورسه حبیبی سر را نگه وخصه میکروفون ویل مجر دای شپون بال دای قصاب و خود دی پختوزه بی ابلغ سے ڈاک سر جائے دو روزی پہ کے او یار انا کے بنگری مو ٹھیک نو چلی کولی کرے جو ابدا ہوئے میں کولی تو پر اول شد مطالعہ ادب مطالعہ کی شان مر ڈرے گا بلکہ فرض کرے نتیجہ دس نتیجہ را لچے سرائش محکوم وی یا شے دای تخفر ورور وی رائے ما پہ ہوئے دی حقیقت نم سرگ با پتاوا
استادا دا نصر خبر چکل کیگی استاسو دا نصر رنگ تر نور و جلا دی لاولا مو چه نصر لیک هم دیتا مو فکر کردی و چه باید هم دست نصر ولی کهی که نا ورست ورست بیا هم دا ترز مورا خپل کرد
یاو شایش ما اول نگوخته دالش تایی چی دیش خطوکی ول ولی کنه چنگای دستی کم چه اگای ول ولی خبر و خواه خبر وی خود ویلو ترز مهم ده دقا میده پخوانه و خب دا نور معامله به پس تبکیر او تا شای میاقه که یا وقت یا کتاب دای ما ده بنگی خواله تا کسی بلاله لیلوست ده دقل بنگی خواله میشه ولی کله پختو طولین که اون صداقت سب عبدالوکیل صداقت امام مرگره و پختو طولین که ماون و اقا تنور کسی ده اول ولی چه وی لوسته تو دریم را جور کو شرایط ولی تیره لند لند لیکه لگی لگی آخه کار لگی و کجا لپویش ما چه خوان دیوار کرای لگ و کجا و منا وشی سعی شلو است وقتی شنوری مول وقتی شنوری مول آخه نم آم داغ نتیجه وقت سر لندی و نلیک ما نو باید دلواست ولی میکنن بیامی ول رضا یا اون ناولو لیک ما سد آخته داغ آخه من بیام ولیک شنتا آخه می ولیک به شنتا آخه دیر خواه یو سه هلنده لده خشیم نبی چش بیشی و طول شان خان آباد که پیکشی ویدی در ماچلی کردی لگه به جلاور کرده یو انصر چی چوکی نیادوی اگه میاد کرده اگه مینه پکی زیاده شیره برات سوالسه میشپه نو دقش په دیکی باید جلی دیشی ویلی که ناپیلی مرغلر والا خیشته که چوالس کرده نوی خلاخه اغا ولم ببی بیا منگی که هر شای واش بی هر سر اخبال نخه آشی بیا مطل تیره بیکنه ویسی ووزه نه نووزه پا تیره روده خره سترگی دی ووزه یادی کلا بازو دربیگی خدای خیر که پیغمبر صاحب تیرهگی یادی پیغمبر صاحب آسی خیلو کسه کسه یا مجخ که و مسپاره خدای بیدر که پا تیاره یا هر یو سر بده یو شای راویشت ده منگی ده منگی نیمه او بوی نو نیمه هم تا دیار تو گانه و دیار جلی
استادا یو بلا خبرم چه تاسو خپل ایدی را کوای چه شیر ملی که نصر ولی که یعنی تروس پوری شیر بیخی زیاد ده یو مخ پلوار روان ده ده دی وجه داده چه پختانه پر شیر زیاد مین دی که نه ده نصر لیکل سخت کرده
نه فرانسه که یو شو یو قصه داستان لیکره و گیدو مپاسان و کم تو بلیکوال و دی فرانسه فرانسې هغه فرانسې اکاډمي دی علومو کې ویلی و چې یو کلام دوه رقمه دی، یو نثر دی، یو نظم دی. دغه تاسو چې غږېږئ دغه نثر دی. نو بیا یو سړی پاس دومره کارونه مې ویلي نه پوهېدم چې دا نثر دی، چې نثر دغه شی دی چې ته وایي. دا همدغسې ده، نثر وایي خو لیکلی نه شي. لیکل شعر ښه لیکلی شي، ځکه چې دنګ نغارو سره او دنګ دګارو سره دا آسانه دی. نظم کنه ځکه چې قافیه لري و ولا زه ډارېدم چې ومې نوهي ما سره لطف کړی شي وهله یې لار نهیم. زه پوهېدم چې نه معنه ښي نه یې منې څوک.
استاده، دغه مخکې مو وویلي چې باید داسې یو شی ولیکئ چې خلک یې ولولي، یعنی هغه خواږه پکې ور زیات کړئ. نور ډېر لیکوالان هم سته دي دغه کار یې ونه کړ، یعنی یو څه یې چې په ټولنه کې ولیدل هماغسې راواخیستل. وی ویل
کاشکې هماغسې راواخلي، نه راخلي. یو برداشت دی، یو لیکوالي، یو سبک دی. هغه چې سره میکند باید ونه وایي، مینماید باید وایي، خواند باید ونه وایي، به خانش گرفت در رقم شان باید وایي. د لارو کوچه خبر باید استعمال نکی. خیلی سی ادبیات غالب کی پی بغنده لغت ما کی د مور سره چې غږیږي، د کور کې چې غږیږي، خبرې خیلی سره غږیږي، هغه سره نه غږیږي کنه، لیکل نه کوي. آسه خبرې کوي، د نغری خبرې، د نغری خبرې دی ولې کنه کنار ده غړای خو یې لیدلې وکنه هر سړی هغه شی ولې په صحیح روزي.
استاد زینی دا خبره کوي چې په لیکوالۍ کې جدیت پکار دی، خو تاسو ډیر جدي مسائل چې راخیستې دي په خپلو لیکنو کې، په لنډو کیسو او ناولونو کې، داسې بحث مو پرې کړی چې هغه غیر جدي دی. آیا مسائل همداسې بحث شي ستاسو په نظر چې جدیت پکې ډیر نه وي؟
ما ویلي یو شرط دا چې خلک باید ولولي، بل رقم نه ولولي. او همدې ته یو بل شی وایي، د بهیر والا طرز. زه ورسره موافق نه یم چې طرز دوی دې ته وایي چې وایي یو څه او مقصد بل څه وي. یا موږ یو قصه درته وکړه، به ما ترور زوی و به کمونستان ملک. نو هغه ویلې څوک مړه شوي وو د دوی په کورنۍ کې، ښځو ژړل ژړل ژړل، چې ټکۍ پکې اچولې وو ژړل. هغه دای ولګېد د دوی شپیل مرغان وو، یو لویه لکړه یې واخېسته. دوی به چې ژړل دی به د پیر مرغان ته لښته ونیوله، وار به یې ورکړه. او هغه به کل کل کولو. آخه دیده باره چه دیگه از او خندن هر مره رو چه دقیقه غک شد خندلی اشاره هم آخه مره پروت بو دقیقه که یو لکس تنس پروت ده هر موضوع دیر ارخونه لده.
استاده، سرال ده چه استاسو لیکنی دیرو خلکو خواهی کرده، خو پل سوک دست پیدا نشو چه دقیقه دو لیکل وکرده، که یوا نیوه کموش شاید داوی چه استاسو نور لارویان در پسی نشتا دی. که سوک پا هم دقیقه ترس لیکل وکرده، خوشحالکه گی که ناوایه چه تقلیده کرده.
دای پویشه و آخرت پویشه زوان دقیقه مماشر لار ده که ما تا وقتی درست رو از برم گرزیدم بحیر پا بحیر لکچر رو نبار کرده، یا کلم پا کلم چنگه اولی نصر بولی. نصر دیر خشایی ده کور که نصر وای دوره چه خوره نصر وای بلور سر بزوی سر چگه گی نصر وای بیا لیکلو که نصر نلیده شی لیکله.
استادا وای پختانه ده خپلو دیرو مشارانو قدر نکوی، یعنی که آغا خی لیکل کوی، که خی کارو نکوی. تاسو چه لیکنی کردی دی ور تا خپلو خلکو تمو خبری کردی دی، لخپلو خلکو خوشحاله یه نازواله یه کنا
ولا دی حد نزیاد زه په دومره نه ارزم. خلک مې نازوي هست هغه ورځې لا رار تد خلک بیدی چه وی دی نصر پاچا وش چی پاچایی بیخیل من زلا را دی پاچا کی، یعنی ما دیر سپت کیوی په دومره سپت نه ارزم. خو هغه عجب شای بیدیو حمزه چستا پا اننگو کی دیوینو سره دی زه فکر کنم دی پختو جبی پا اننگو کی یو سه سره امام بسی امکان لدی شیوی یو خال گونده او رازی دقیق ترازی براخره دقیق خلق هم دقیق رقم نصر ترازی.
استاد، د لیکوالۍ تجربه مو په مقالو کې لیکلي، همداسې په لنډو کیسو کې، په ناولونو کې، خو بیا هم د لیکلو په اړه هغه تجربې چې ډېرې خاصې دي هغه کومې دي؟
هغه څه چې په تاسو تېر شوي نه وي مه یې لیکئ، چې نه په پوهېږئ مه یې لیکئ. کنه هر څه انګریزي کې ورته وایي افواه، په افواهو باندې قصه مه لیکئ، په د دویم لاس په معلوماتو مه لیکئ، بیا نو صحیح راځي. که نه وي خلک فکر کوي چې ښه دسه تمتراق کوي خو تروغ وایي.
او ورسته پښتنه دا کو چې په مراکې کې مو ډېری خبرې راته وکړې، خو بیا هم هغه خبرې چې په زړه مو پاتې وي او مهمې وي نه وي دې راته کړې، هغه به څه وي؟
نه لرم والا دومره خبر نه لرم. هغه بینر چې وو ما عکس و پکې د ناصر پاچا و داسې، هغه بیا ما ته راکو، هغه یو ټوټه ده ما نه اخیستو. اوس فکر کوم چې ښه چې وام اخیستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغسې یم، داسې نه دی چې داسې نه یم. دا مې آخري خبر وه.
ډېره زیاته مننه استاده.
بس نو تاسو د خیر ویسئ.